السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوریاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایله دې سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت خبر اعلان او رسنیو نګ دې ټول ملاتړي بنسټونه لغوه کړی دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوشنبې پورز په دې اړه یو اعلان خبره کړی ده. د دې وزارت ویان خبیب غفران رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی یوازې د افغان خبر اعلان او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید کړي دي. له دغو دریو پرته پاتې نور ټول سازمانونه او بنسټونه لغوه شوي دي. د طالبانو حکومت د دغو بنسټونو مسؤلین په غیر مسلکي توپ تورن کړي او ادعا کړې ده چې په نړیواله کچه د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و. د طالبانو دغه اقدام د رسنیزو فعالانو عکس العملونه پارولي دي. له دې ډلې رسنیز فعال او په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د مدافع ټولنې سفما پخوانی مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل چې د خبره له استبدادي نظامونو له دې ډېره تمنه شکې دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره ډسمبر میاشت کې افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان اکثر د هاپ تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون ناوخته په خپله یوې پاڼه په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. د راپور له مخې د 2015 کال په وروستۍ میاشت کې یوازې 352 کسان د سینه بغل نمونیا له امله مړه شوي چې دا شمېر د نومبر پرتله نږدې 25 سلنه زیات ده. په افغانستان کې د ژمي په سړو میاشتو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې له امله اکثره زیانګالي کسان او ماشومان د مرګ له خطر سره مخ وي. په امریکا کې د سختې واورې او سړې هوا له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. له دې ډلې 15 تنه په نیویارک او 2 تنه په لوزیانا کې د سړې هوا او هایپوترما یا د بدن د حرارت د ډېر کمښت په سبب او 3 تنه په تگزاس کې د موټر د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د امریکا په اکثرو سیمو کې په تېره جنوبي ایالتونو کې له څو ورځو راهیسې سختې واورې شوي او ورسره هوا سړه شوې ده. له دې امله د یکشن بې له شپې د شاوخوا 800,000 کورونو برېښنا پرې شوي او د هوایي شرکتونو زرګونه الوتنې لغوه شوي دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې امریکایانو ته راتلونکو ورځو کې د لا زیاتې سړې هوا واورې ورېدو خبرداری ورکړی دی. امریکایي غر ختونکی الکس هونولد له رسیا او نورو وسایلو پرته د تایوان تر ټولو لوړې ودانۍ ته وخوت. د تایوان دا لوړ ودانۍ تایپی یو سلو یو نومېږي چې 508 متره لوړه ده. د الکس د دې زړورتیا د لیدو لپاره سلګونه کسان له نږدې ورغلي وو، خو لکونو نورو بیا په نیټفلکس کې په ژوندۍ بڼه کتل. او د کرکټ د 19 کلونو کم عمر نړیوال جام کې نن افغانستان له سریلانکا سره لوبه پیل کړې. دا لوبه د نړیوال جام د دوهم پړاو له ډلې د چنامي بیا په وین هو کې روانه ده. افغان لوبډلې توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 193 منډې وکړې او مقابل لوري ته یې د 194 منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډله اوس توپوهنه کوي او په 2 اور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو نهاتیا منډې کړې دي. افغانستان د ګروپي دور په لومړني پړاو کې خپل 3 وړه لوبې ګټلې وي او د لومړي ټیم په توګه دوهم پړاو ته راوتلی دی. افغان ځوانان به راتلونکي جمعه له آیرلند سره مخ شي. د 19 کلونو د کرکټ د نړیوال جام اوسني پړاو کې به له 2 ګروپونو چې شپږ شپږ لوبډلې پکې دي 2 د سر ټیمونه نیمه پای لوبو ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت پرته له دریو په افغانستان کې د خبر اعلان د ملاتړ نور ټول بنسټونه لغوه کړي دي. د آزادو رسنیو مدافعان د طالبانو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟
په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونه لرو چې عناصر متشکله دي د دیموکراتیکو ټولنو وي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د وروستیو واورو او لارو بندېدو له امله ځینې نږدې خپلوان نور خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیک امکانات نه وو. دا ماشوم پرون خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو او سم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله له 3500 ډېر کسان مړه شوي دي.
زما د یو کاکا زوی و داسې میاشت مخکې د سخت نه بغل له امله مړ شو، ځکه چې شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته.
او په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی دی.
خوشبختانه موږ تقریبا د اوس له شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې د مټي مزیتونه لري.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ له دریو بنسټونو پرته نور ټول بنسټونه لغوه کړل. طالبانو د خپل اقدام په توجیه کې ویلي چې دا کار له یوې ارزونې وروسته کړی او په وینا یې دوه بنسټونو د خبريالانو د ستونزو د حل په ځای هغوی ته ستونزې زیاتولې. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام ته غبرګون کې ویلي چې دغه ګام له توقعاتو بهر ځکه نه دی چې د صنفي بنسټونو موجودیت او کثرت د ولسواکو ټولنو یوه ځانګړنه ده او استبدادي نظامونو کې ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه ارزولي چې له دې ډلې د دریو بنسټونو جوازونه تمدید او پاتې نور ټول لغوه کړي دي. یاد وزارت د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې دا ارزونه یې د خبريالانو او رسنیو له شکایتونو وروسته کړي. اعلامیه ادعا کوي چې د دغو بنسټونو د مسؤلینو د غیر مسلکي توب له امله د دې پر ځای چې د خبريالانو ستونزې حل کړي ورزیاتې کړي او په ټکو یې په نړیواله کچه یې د افغانستان د رسنیزو بنسټونو باور ته زیان رسولی و چې په نتیجه کې د دوی جوازونه لغوه شول. د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند خوبیب غفران په یو غږیز پیغام کې چې د پژواک خبری آژانس لخوا خپور شوی وایي د هیواد په کچه یوازې د دریو بنسټونو د افغان خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټ، افغان مطبوعاتي مرکز او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوازونه تمدید شوي دي. هغه زیاتوي چې په دې پریکړې سره به د خبریالانو حقوق تأمین او په ټکو یې شفافیت رامنځته شي او د رسنیو د ملاتړ نهادونو کارونه به منظم او موثر شي. خو خاغلی غفران د ازادي راډیو دا پوښتنی چې په مجموع کې دا مهال په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو څو ملاتړي بنسټونه سته او یاد وزارت څو ارزولي ځواب نکړي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ فعالانو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. له دې ډلې افغانستان کې د آسیا د جنوب د رسنیو د انجمن پخوانی رئیس ضیا بومیا چې اوس مهال په تابعین کې اوسي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام له توقع بهر نه دی.
د سندیکا او کثرت یا د نهادونو موجودیت یا کثرت د نهادونو صنفي نهادونو معمولا د دیموکراتیک ټولنو یو تشخص وي په استبدادي نظامونو کې له دې نه باید توقع هم ونلرو چې نظام د دیموکراتیک وي، ولې عناصر متشکله دی د دیموکراتیکو ټولنو وي نو بنان دغسې توقع تلله.
ښاغلی بومیا زیاتوي چې دغه درې بنسټونه چې جوازونه یې تمدید شوي په اغلب ګمان هغه بنسټونه دي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال یې جوازونه ترلاسه کړي یا د طالبانو د حکومت سره همکار بنسټونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو پرله پسې شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت لخوا له جدي کنټرول، څار او سانسور سره مخ دي. دغه راز مختلفو نړیوالو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو اړوند فضا تنګه کړې ده، خو طالبانو دا خبره رد کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستو واورو او لارو بندېدو له امله ځینو نږدې خپلوانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او باران د دوام اټکل کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای د تیرو څو ورځو د درنو واورو او لارو بندیدلو لامل چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه درلود یو شمیر خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي. د لوګر ولایت یوې اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د کاکا یو لمسی چې په غزنی کې ژوند کاوه ناروغ شو، خو د لارو د بندیدلو لامل په وخت روغتون ته ونه شو رسیدای چې لامل یې په کور کې ومړ.
دوه ورځې مخکې زما د کاکا یو لمسی چې کورنۍ د غزنی په ولایت کې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي، د سخت یخنۍ له امله ناروغ شو. د واورو د ورېدو له امله لارې بندې وې او روغتون ته د لیږد امکانات نه وو.
د ننګرهار د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیر زی ازادي راډیو ته وویل چې د درنو واورو لامل یې کور زیانمن شوی او د کورنۍ ځینې غړي د سخت یخنۍ لامل ناروغان شوي دي. پاندې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په خپل اکسپانډ د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو پر بنسټ لیکلي چې دوشنبه د جنوري 26 د افغانستان په 25 ولایتونو کې د باران واورې تالندې او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د سالنګونو په ګډون کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار، اروزګان، زابل، هلمند، هرات، بادغیس، غور، سرپل، فاریاب، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه یاد شوي چې د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان بوي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 30 تر 40 ملي متر او د واورې اندازه له 30 تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوي. په دې خبرتیا کې د یادو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شوی چې د سیندونو غاړو هغو سیمو ته چې د سیلاب خطر پکې شته نږدې نشي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد دوشنبه د جنوري 26 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو او بارانونو له امله د تلفاتو او زیانونو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی او دا چې زیانمنو کورنیو ته نقدي مرستې او خوراکي توکي هم ویشل شوي. نوموړي د جنوري 26 اعلان کړی و چې په دې وروستیو واورو او بارانونو له امله د افغانستان په 15 ولایتونو کې 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي، سلګونه کورونه په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د دغه نسبتا درنو واورو لامل د افغانستان ډېرې لوی لارې او فرعي لارې د ټرافیکو پر وړاندې وتړل شوې چې له امله خلک له ستونزو سره مخ شول. دغه راز په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ لا هم په خیمو کې تر سړې هوا لاندې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست دغه راز سبا سه‌شنبه د جنوري 26 په بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، نورستان، لغمان او کونړ کې د واورو او باران د ورېدو وړاندوینه هم کړې ده.
په عین حال کې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د هوا د سړې څپې له امله ناروغ په کور کې ډېر کسان په ناروغۍ اخته شوي. په تېره بیا په سینه او بغل خود اقتصادي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله د درملنې توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل نوي راپور کې ویلي چې په تېره ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله 350 ډېر کسان مړه شوي دي.
د ژمی په سختېدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونه پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل یو راپور کې چې یک شنبه د جنوري 25 خپور کړی ویلي د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 386 کسان مړه شوي. په راپور کې د ډېرې دې مړینو لامل تنفسي او سینه بغل ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختېدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډېرېدو دي. د راپور پټکو په دسمبر کې د تنفسي ناروغیو د 1,3300 مثبت پیښو له امله د مړینو شمیر 325 کسانو او د شمیر د نومبر د میاشتې په پرتله 24% زیاتوالی ښیي. په نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 248 کسان راپور شوی و. سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی د مړینې د دې کچې د لوړېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض ویلي چې د دسمبر په میاشت کې د شری لامل لاس د شدید نسناست لامل درې او د کانګو ناروغي لامل یو کس مړ شوی. په راپور کې کاتوم د نومبر په پرتله د ډینګي تبي، ملاریا، کووید 19 او د شدید نسناست په پیښو کې کمواله راغلی، خو مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون یو شمیر نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی و چې د تنفسي ناروغیو چټک زیاتوالی په ځانګړي ډول د ماشومانو ډیرو مرلرونکو بې ځای شویو کورنیو لپاره یو جدي ګواښ دی. یو شمېر افغانان هم وایي چې په وروستیو کې د هوا له سړېدو سره د دوی په سیمو کې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي چې له امله یې د دوی د کورنۍ ځینې غړي هم مړه شوي. د بغلان ولایت د پلخمري ولسوالۍ د ډنډغوري سیمې اوسېدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
سنه بغل زیات شوی دی او په هر کور کې یو یا دوه کسه هغه چې دي په سنه بغل اخته دي. زما د یو کاکا زوی و، هغه نږدې اووه کاله عمر یې لرلو. داسې میاشت مخکې چې د سخت سنه بغل له امله مړ شو، ځکه شخصي روغتون ته د تګ پیسې پلار نه لرلې او دولتي روغتونونو کې امکانات نشته. بالاخره بیچاره مړ شو. په اوس وختو کې بېوزلي زیاته شوې ده، کار نشته، روزګار نشته، خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، نو ناروغانو ته به رسېدنه څنګه وي؟
د غزنی ولایت د مرکز یو اوسیدونکي محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې سخته یخنی لامل شوی چې په ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یخ شدید تپوس هم خپل لمن په غزنی ولایت باندې غوړولې ده. د ماشومانو ترڅنګ اته د لویانو دغه ناروغیو لمنه ډېره پراخه شوې ده. د ماشومانو خو بیخي زیاته شوې ده. له بده مرغه هغه ماشومان چې بیا اوس له پاکستان نه یا مثلا نورو مهاجر راغلي دي، هغه په پنډغالو کې دي، دوی خو لا مشکلات سره لاسه ګرېوان دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سختې واورې او بارانونه شوي او هوا یې سړه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د ژمي له سختېدو سره سم د موسمي ناروغیو له امله د مړینې د مخنیوي لپاره د دوامدار ملاتړ غوښتنه کړې. دغه سازمان له دې مخکې د 13 دسمبر په وروستیو کې ویلي وو چې په 2015 کال کې سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي، چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلق اغیزمن شوي دي.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډېرېدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمېر ډېر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده.
د پکتیا ولایت یو شمېر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوي چې د ورزشکارانو شمېر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمېر ورزشکارانو د ستاین غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس وویل
الهام د پخوا په تله کې څنګه پردشه واکنه کې څه موږ زیاتوالی راغلی ده دوه برابره. البته د دې تر څنګ موږ لوبغاړي هم موږ پخوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریتوم لوبغاړي درلودلو، ولې خوشبختانه موږ تقریبا د 2 شپېتو څخه تر 15 شپېتو پورې موږ ورزشي لوبغاړي لرو چې نیمریتوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وایي په خصوصي سکتور کې په دې وروستیو کې د سپورت په برخه باندې د ګڼو پانګوالو او د ټولنې د بډایو خلکو پانګونه د دې لامل شوي چې لیوي خو ورزشکاران اوس مهال کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وایي
اوس الحمدلله کلبونه ښه په معیاري توګه په ستاندرډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غوندې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو، ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته وړ نه وو. الحمدلله ښه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړه شوې ناسته کې یو شمېر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغو ورزشکارانو ته چې په خپلو رشتو کې ارتقا کړې وه د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نوروهاب ثابت ناستې ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آدابو او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
دغه اول درجه ستاسې اخلي د دې سره ما غنډې شو درې کومه 200 کان یو دوه لغت زده کړل دا وته یو چاته بیا ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف اسره ما دومره زحمت باسلوي او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سيز دکې کلغته وا لغته به سيز دکې
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درم
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیل برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
ل خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د قوم په ولسوالۍ کې د قومي مخورو په حلو زلو او منځګړیتوب د دو کورنیو ترمنځ ولسکلنه دښمني په دوستي بدله شوې ده. د دې دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړې او له نورو خلکو یې هم غوښتي دي چې ترمنځ دښمنۍ خپل نوي نسل ته په میراث پرېنږدي. نور حالې د نجیب الله خیل په راپور کې
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د سنکیو او درنامیو د خیلونو د دوو کورنیو ترمنځ یولس کلنه دښمني چې د دواړو لورو دوه کسان پکې وژل شوي او ښکېلو خواو ته پکې درانه مالي زیانونه او د بندیخانو په ګډون وهل ټکول زغملي ول، د ځایي قومي مخورو په حالو زلو د پښتني دود او دستور په رڼا کې حل او په خپلو کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه کړه. یو تن جرګمار سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل
چې تڼۍ پولیس والی کې د دوی کورنۍ ترمنځ تقریبا دولس کوله کېدل چې د دوی ترمنځ بدي وه. په دې کې دوه کسان له منځه تللي وي چې یوه کورنۍ سنکۍ په کوم سره لرله او بله کورنۍ او د درنمۍ په کوم سره لرله. د دغې خبرې فیصلې تقریبا درې څلور میاشتې وخت ونیوه چې په دې کې دوی کنای کېدل نه. په دې کې زیانونه شوي دي، پیسې تاوانونه شوي، نقصانونه شوي، خو اخر په دې د قومي مشران مې وتوانېدي چې دی نن د سلخې په برخه کې دی د وده پلته بښنه وکړه.
په ورته وخت کې د ښکېلو خواو دواړو لورو په روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او زیاتولی چې د دوی ژوند ټولې برخې له دې دښمنۍ اغېزمنې وي. ښکېلو لورو د نورو بدی لرونکو خلکو هم وغوښتل چې د هوسا او سوکاله ژوند لپاره دې د نیکو خلکو په منځګړیتوب خپلې بدۍ او دښمنۍ ختمې کړي. د دواړو لورو په استازولۍ حسین الله او صحیم الله وویل
بدی خو بد شوی دی که نه دا ولس کلکی ګرد میږ بدی وای میږ دی تمال کې اون میږو ماشومون او میږو کرنۍ ډول ډول مشکلات سره مخامخ وه. مقصد ډېر مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، تعلیمي مشکلات وي، یار ته نه بې برخ وو.
دا چې مو رین واډ وه نن ورځ موږ جوړه وکړه او په نره خلکو باندې هم غږ کوو چې دلته ډېر مشکلات او ډېر خلکو بدی دي. روده شي جوړه ده وکي د بدی نه څه نه جوړېږي. موږ بیا هم په دی باندې غږ کوو چې روشي دلته جوړه وکړه.
بل لوري ته قومي مخور هم په ځانګړي ډول د پښتنو په قومونو او خیلونو کې شخصي دښمنۍ او ترپګنۍ د پرمختګ او ښه ژوند په مخ کې له مهمو ستونزو بولي او زیاتوي چې دوی به د شخصي دښمنیو حلولو ته پام لا ډېر کړي. قومي مخور الحاج غازی نواز تنی وویل
دې زیانونه خو دا چې یو خو د انسان ژوند کې تبه کېږي، ژوند ایسي او بل ټوله کورنۍ غمجنه وي او بل هیڅ پرمختګ نشي کړای، کاروبار یې ختم شي، دنیاوي ګټل مسایل ټول په ټاپه ودرېږي، د کورونا نه بهر څوک نشي وتای، تعلیم خپل بچان تعلیم ته نشي لېږلی. عینې ټول ژوند یې د دې انسان ژوند محدود شو، ژوند یې د خطر سره مخامخ شو. اکه د ژوند وي که د کورنۍ ژوند وي که د بچانو ژوند وي او فکر غربت ته خلک سره ډېرو سره مخامخ کېږي او ډېر سخت تلفات دي، سخت بدبختي یعنې بدي ده. بدي خپله لویه بدبختي ده، لوی ناورین دی او جوړه روغه لویه نیکبختي او لویه خوشحالي ده.
یاد دیوی تڼۍ چې د خوست په جنوب لوري کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو سیمو سره پرته ولسوالۍ ده، د درنامیو، سینکیو، عریضیو او خوبی خیرو په څلورو لویو خیلونو ویشل شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښځو ته ځانګړي د غالۍ او اوبدلو شرکتونو یو شمېر مسؤلانې وایي بهرنیو بازارونو ته د محدود لاسرسي او د تولید نیمګړو پروسو په ګډون ستونزې د دې لامل شوي چې د دوی کارګران لږ او په ځنډ ماشونه ترلاسه کړي. د میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستونزې د حل لپاره باید دوی په خپلو شرکتونو کې د غالیو د تولید بشپړ تجهیزات ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو د غالیو اوبدلو په شرکتونو کې یو شمېر ښځینه مسؤلانې وایي د مناسبو تړونونو نشتوالی بهرنیو بازارونو ته نه لاسرسی او د تولید نیمګړې پروسې لامل شوي چې د کارګرانو معاشونه کم وي او په ځان سره ورکول سي. په هرات ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت یوې مدیرې چې په خبره یې او یا ښځې ورسره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د دې دلایلو له امله د غالۍ اوبدلو شرکتونه اړ دي یوازې د هغو شرکتونو په غوښتنه کار وکړي چې د غالیو خام مواد واردوي. دا زیاتوي چې دا شان غوښتنې پوره کول بیا کمه ګټه لري. د چینه غوښتل نومې راپور کې خبر سي زیاته کړه په دې سکتور کې کارکونکو خزو وینجونو ته ماش د متر مربع او بدلسوي قالی په بنسټ ورکول کیږي، خو دا ماش ټیټ دی او د دوی د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
خانم های غالی بافت که در ولایت هرات فعالیت میکنن.
حقا خزین غالی اوبدون که چه به هرات ولایت که کار کوی ده متر مربع پر بمسرد پیسی تلاسه کوی. کلچ مخوارو یا وشپک متر غالی اروپای هیوادونو تا ده کارگرو للاری واستو همه غا پیسی اخلی چه اوبدون که پشپگو میاشتو که دی تلاسه کلی. یعنی دا چې اوبدون کې تر ټولو ټیټ معاش، تر ټولو ټیټه ګټه او تر ټولو ټیټې پیسې ترلاسه کوي.
دې زیاته کړه چې د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په هرات ولایت کې شاوخوا زر تنه ښځې او نجونې د غالۍ اوبدلو په برخه کې په کار بوختې دي، چې ځینې یې په شخصي توګه او ځینې یې د ښځو لپاره د غالۍ اوبدلو شرکتونو سره کار کوي. نوموړې زیاته کړه چې د غالۍ اوبدلو د دوړو او خاورو له امله د ماسک کارونې له سپارښتنې سربیره کارګران د جسمي لکه د هډوکو او ملا درد، ستړیا، تنفسي ستونزو او د سترګو د کمزورۍ په څیر فزیکي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم وایي که څه هم ښځې په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو صنعت شاوخوا 90% اداره کوي، خو ډیری یې د تولید د زنځیري بهیر په ټیټه برخه کې کار کوي او کم معاش ترلاسه کوي. یونما د جنوري په 15 د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سوزن فروکسون په حواله په یوه خبره کړې اعلامیه کې ټینګار کړی چې له ښځو باید د غالۍ تولید په ټولو پړاوونو کې ملاتړ وسي، ځکه په خبره یې د افغانستان د غالیو صنعت د افغان ښځو د هڅو او مهارتونو له امله دوام پیدا کړی دی. په بیان کې زیاته شوي چې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د غالیو په صنعت کې د مختلفو شرکتونو له دې ډلې د سیمه ییزو سوداګریزو شرکتونو سره په دې وروستیو کې د غالیو د تولید په ټولو پړاوونو کې د ښځینه اوبدونکو لپاره د فرصتونو د زیاتولو لپاره یوه ځانګړې تخصصي کارخونه جوړه کړې ده. وړاندې راغلي چې دا کارخونه د ازبکستان د ترمز ښار په ایریتیوم آزاد سوداګرۍ سیمه کې بلخ سره نږدې جوړه شوې، هغه ولایت چې د یونما په ټوکو د افغانستان 80% غالۍ پکې تولیدېږي. فریده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت مشره ده وایي چې له 80 څخه زیاتې ښځې او نجونې ورسره کار کوي، خو دې ازادي راډیو ته وویل چې ساعتونو ستړي کار سره هم د ښځینه غالۍ اوبدونکو معاش د پخوا په پرتله کم شوی، خو بیا هم ښځینه غالۍ اوبدونکي د بیروزګارۍ له ویرې په دې کمو پیسو هم کار کوي.
وختي که ما میریم د سنټر میبینیم که خانوما چه قضاومت میکشن.
کله چې موږ سنټر ته ځو ګورو چې ښځې په غالۍ څومره زحمت کاږي. د غالۍ اوبدونکو معاشونه د پخوا په پرتله یو څه ټیټ دي، خو دوی بیا هم د ژوند معیشت لپاره کار کوي، ځکه چې دوی د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره کار او دندو ته اړتیا لري.
دې زیاته کړه چې کارګرانو ته چې ډیری له زده کړو او په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي نجونې او مېرمنې دي، د بېلابېلو ستونزو له دې ډلې د شرکتونو په اداري کارونو کې د پیچلتیاو له امله معاشونه په ځان سره ورکول کیږي چې بیا د کارونو پرېښودو ته مجبوریږي. په بلخ ولایت کې د غالۍ اوبدلو شرکت دا چارواکي وایي چې د دوی شرکتونه د غالۍ د تولید په بشپړ تجهیزات سمبال سي، نړیوالو بازارونو ته مستقیم لاسرسی ولري او له بهر څخه د تړونونو ترلاسه کولو لپاره شرایط ورته برابر سي.
اگر ما بتانیم از صفر تا صد قالین تمام کار شما خود ما انجام بدیم به شرکت خود ما،
که موږ وکړای شو چې له صفر څخه تر سل پورې ټول کارونه په خپله ترسره کړو او هر څه موږ په خپل شرکت کې ترسره شي، یا موږ بهرني قراردادونه ولرو له هیواده بهر تړونونه راکړو شي، ځکه بهرني قراردادونه دا ګټه او ځانګړتیا لري چې کله کار پای ته ورسیږي موږ د کار پیسې راکوي، او په دې ډول موږ کولای شو د کارکوونکي معاش ژر ورکړو، ځکه کارکوونکي ورته اړتیا لري او دا د دې لامل کیږي چې کارکوونکي اوږده موده موږ سره کار وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر نجونې او ښځې اړې شوي چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو څخه تر منع کېدو وروسته د ژوند تېرولو لپاره د غالۍ اوبدلو په ګډون ځینو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری دا هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي، او مخکې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي ستونزو او ټیټ معاش په اړه شکایتونه کړي وو. د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې USAID چې مخکې په افغانستان کې فعالیت کوه، څه باندې یو کال مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د غالیو کلنی تولید له 101 میلیون مربع متر څخه 303 میلیون مربع متر ته لوړ شوی دی. د دې ادارې په ټکو شاوخوا 1.2 میلیونه خلک چې 90% یې ښځې دي په افغانستان کې د غالیو په صنعت کې کار کوي، او په دې هیواد کې د غالیو تولید ارزښت 330 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. د افغانستان د غلې صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې غلې او هم ټغرونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې په ځنګړې توګه په شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او د نړۍ 1300 هیوادونو ته صادرېږي.